درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو سمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 40 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرستې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او له کبله به یې څه باندې 10 لک 10 اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شي. یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 5.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدی ناروغي اخته دي. د ادارې ویلي د 2024 کال له پیل راهیسې څه باندې 1000 افغان ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې تیر اپریل 143 کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویان ظهیر احمد بابر په حواله ویلي چې تیره میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه په بیساري او په میاشتني حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښته ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1/3 له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورنیو چارو د وزیر علي پرلیکایا په حواله نن چهارشنبه ویلي چې دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او کنه نورو هیوادونو اتبا هم په نیول شوو کسانو کې شامل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پترس کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې له مخې جګړه آرام او اسرائیلي یرغمل او فلسطینی زندانیان تبادله شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یو لویه لار پرانیسي. دا لکه چې په 13 اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې منځري ختیځ ته د بلینکن اووم سفر دی. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري. سیف دی چلډرن اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي.
اوس میاشته ده که یو عمر د ریسپې کول ته راکوم ولې نو می دوه مده چې د لین راوستلې ده اوس یې که ولاده عمل کېږي.
نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته کتنه وکړو. یو افغان د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ جایزه ترلاسه کړه.
دا هم زمال لپاره هم دلته په انګلستان کې د افغانانو لپاره د ویار ځای ده.
د هلمند اوسیدونکو وایي د ورستۍ ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطر ژغورل شوي.
فصل کې نوی پسه ده کومک ته نوم دوه کوته د بارانو ورسو.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اندیشنه شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم وو د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې ممکنه وه. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن می پورس پور سوای اندېښنې پکې خودلې چې روان کال 2023 لپاره له تروسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو لامل مرسوي چې درملنه یې اسانه یا شونې و. د سازمان ویلي چې په دغه اته اتیا سلنه یې تنفسي ناروغي درلودې. په افغانستان کې د سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال لپاره تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغي له زیاتېدو وروسته د دوه نوي ټنو حیاتي درملو یوالو تک افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او 15000 کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د غوښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغي سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغي ولامل مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. دغه درملو پر ارسیدو سره به د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې له څلور لک ډیر ماشومان ژوند ژغورون کې درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دی ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40 سلنه جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړه سوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ یو اوسیدونکی کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ سوی او اوس له خپلې یولس میاشتنۍ لور الهامیه سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څنګ مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر څلیر وی ساعتونو کې دوی ته له 200 تر 400 مراجعین ورزي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزي د دغه کوچنیو ماشومانو د وفیاتو په اړه وویل:
نموږ ایکسپایر لرو، یعنی وفیات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله تر درې او څلور نفرو مړینه لرو. نموږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې حتی 1200 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط تو پی ډي ته راځي، یو دوا ورته ورکول کېږي، مثلا ریزش دی یا مثلا عادي سالات دي. یو تعداد نور معاینات تکمیلي دي او هغه هم دوا ورکول. یو تعداد وخیم مریضان دي.
هڅه مو کړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو. هنموړی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دورسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او لدغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
افغان ټولنیز فعال فهیم ځاځی ته د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. په برېټانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوال ښاغلي ځاځی ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له نوموړي غوښتي چې د افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول برېټانیا ته تللي او له ستونزو سره مخامخ دي لا زیات خدمتونه وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
دغه کډوالو سره د ژوند بهر ډګر کې مرسته کول دي، خاص تر د کار په پیدا کولو کې
فهیم زازای یو 15 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نوی یو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه مؤسسې بنسټګر ښاغلي زازي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لاسیتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
شاهی خاندان یو دی غټو جایزونه ده، نو دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې افغاني ټولنې لپاره د افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده. دا به ماته لا انرژي راکړي او د افتخار سبب وګرځي د افغانانو لپاره چې موږ نور هم وکړی شو د خپلو افغانانو خدمت وکړو شو.
ښاغلی زازی ویل څه باندې شلو کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې چې د خپلې کډوالۍ د لومړي وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه د هیواد ته راغلي دي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي دي د ژبې د زده کړې، کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 کاله وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهیم زازي په همکارۍ خپلې ستونزې هوارې کړې.
ما خدو کال ته کی زنه ساکن نه لرم یا شامل نه لرم، ما ساتول کومک منډه تنده دا پایم صاحب وکړو اج چې تا کزه ډاکټر ته زما کزه بچ ته زما زده ته زنګ وندای وسره دی. ما ټول کومک دا کې والي پدا خبره د شوګ لرم نه اول خبر دی ما وکیل نو ګور شه خبره دی ما هر شي کوره چې ما تر هغه کومک بده کو کنه خبر ته زنګ ودو به مشکل حل کوره.
پورته وخت کې په بریتانیا کې مشت یو شمیر افغان کډوال ښاغلی زازي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تیره بې هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال محمد اسف رواندا ته د ناقانونه کډوالو د شړلو په اړه د بریتانیا د حکومت وروستۍ پریکړې ته په اشاره سره له فهیم زازي څخه غوښتي چې د افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
افغانان دلته راغلي دي، هغوی د خاصو مشکلاتو له امله راغلي. افغانان په دې برخه کې باید زازي صاحب ډېرې هڅې وکړي تر څو افغانان رواندا ته د لیږونو څخه پاتې شي.
د بریتانیا شاهي کورنۍ په دغه هېواد کې د نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له امله دغه جایزه په داسې حال کې ښاغلي زازي ته ورکوي چې له څو میاشتو بحثونو او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ د بریتانیا پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږدولو لایحه تصویب کړه. دغې لایحې د کډوالو په تېره بیا د هغو افغان کډوالو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه دغه هېواد ته تللي پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نن د می لومړی د کارګر نړیوال ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې نن د کارګرانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې کارګران وایي د دوی لپاره د کار فرصتونه کم شوي دي او لدې کبله گاونډیو هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوری شي. د کار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د دې ورځې په مناسبت ویلي له کارګرو سره عادلانه چلند، د دوی د کرامت ساتلو، درناوی او مساوي فرصتونو له حقونو دفاع کوي. نور حل په دې راپور کې.
نن چهارشنبه د ثور 12مه او د می میاستې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کارګرانو د سرخیندنو، د یادولو او د ښه کاري شرایطو د رامنځته کولو، د عادلانه حقونو یعنی معاشونو او د کارګرانو د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کارګرو حقونه بشري حقونه دي. د کار نړیوال سازمان یا IALO د افغانستان څنګه هم د دې ورځې په مناسبت په ایکسپانا لیکلی چې دا ورځ د نړۍ او افغانستان د کارګرانو د مبارزې او د تاریخي لاسته‌راوړنې لپاره مهمه بولی او د کارګرانو د حقونو له دوی سره د عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتنې درناوي او د مساوي فرصتونو څخه دفاع کوي. دا ورځ چې څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو ایالت کې د کارګرانو لخوا د خپلو کاري ساعتونو د تعدیل په موخه په پار لپسې عدالت غوښتنو پیل سوه، په نړۍ کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې دننه افغان کارګر د کاري فرصتونو، د بیمې خدمتونو او د دوی د درملنې له نشتوالي او ټیټ عاید له امله شکایت لري. فرید مبارز چې په جوزجان ولایت کې له خپلو ورونو سره د مستریتوب یا د موټرو د ترمیم دکان لري، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له خوندزي هم پاتې سول او په دې کار بوخت سول، خو په دې کار کې هم کومه ګټه یا عاید نه ورته پیدا کیږي.
یو کور کې دیار لس کسان له همدې ورکشاپ څخه ډوډۍ خو په ورکشاپ کې همکاري شرایط ښه نه دي، کاروبار په کمېدو دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې یو کارګر ګل احمد ازادي راډیو ته وویل،
زه هره ورځ په 250 افغانیو یا تر دې کم کار ته ځم. په کورنۍ کې و کسان زما پر غاړه دي، د کور کرایه د کار نشته چې گزار واټ یا سړک ته د کار لپاره لاړ شم. کله کار پیدا کیږي او کله هم ټوله اونۍ بیکاره یم.
نجیبه چې په مزار شریف کې پیرکی پلوري او د طالبانو د حکومت لخوا د کار له بندیزونو سره هم مخ ده، وایي هڅه کوي چې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ خرڅه پوره کړي خو نه یې سی کولای.
دس موږ لپاره ډیر ستونزمنه ده، ځکه موږ تر سیوري لاندې کار کوو، ټول ژمی مو دلته کار کوو. اوس هوا ښه ده، یو اونۍ وړاندې ډیره ګرمي وه، په ډیرې سختۍ مې کار وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کارګري یوازې په نارینه او ښځینه و پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه هیواد کې ګڼ شمیر کارګر ماشومان هم شته چې ډیری یې په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا تر دې مخکې ویلي و چې تر 1 میلیون ډیر افغان ماشومان د بېوزلۍ له امله سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO وایي چې شاوخوا 80% کارګر د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن شوي دي. د غیدارې د اقلیم د بدلون پر مهال د کارګرانو د خوندیتوب او روغتیا په تامینولو په ټینګار په خپله ویبپاڼه خپور شوي راپور کې ویلي چې د اقلیم د بدلون پایلې او په نړۍ کې د ناروغیو زیاتوالي د میلیونونو کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO د معلوماتو له مخې د نابرابرۍ ختمول، بېوزلي، د زده کړې لپاره د مساوي فرصتونو رامنځته کول، د رسمي او غیر رسمي کارګرانو خوندیتوب، د کاري چاپیریال او د کارګرانو ټولنیز خوندیتوب هغه موخی دي چې د پایدار راتلونکي لپاره او د ټولو کارګرانو د ټولنیز عدالت لپاره د حکومتونو له لوري ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری کچه لوړه سوه، ښځې له دولتي دندو وشړل سوې او اوس په افغانستان کې یو شمېر بیروزګاره ځوانان د کار موندلو لپاره له هېواده د قاچاق له لارې د سیمې هېوادونو ته ځي، کله کله آن خپل منزل ته تر رسیدو مخکې مړ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیله لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټاندیز او امریکا کې ترسره کیږي، 13 ورځ 15 کسیز لوبډلې اعلان کړه. په دې لوبډلې کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د شلوریز نړیوالو سیالیو لپاره د نوې لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ډیره متوازنه لوبډلې اعلان شوې ده. نوې ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي، هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلیو. غراس پدی ورستیو کی زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلیو هم فرصت ورکړل شوې ده ترسو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم د شانزیاته کړه چې پدی ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، عصمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل:
د لوبډلې یو کمبینیشن جوړېدلی شي د غولاونډرانو کې د څنګه چې لوبډلې کې
د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل:
چانزودان به بازیکنان جام
خو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
لا خبرونو ور اخوا
لکه څنګه چې مخکې په راپور کې اشاره وشو، نن د مې لومړۍ د کارګر نړیوال ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په خاطر لمانځل کیږي. د ازادي رادیو د وو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرامونن په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته ځانګړی دی. د خبرونې وخت په یاد لري، لوو تر اتو بجو پوري. د ازادي رادیو خبرونې پر رادیو سربیره د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، هم مطالب کتلای شي. زموږ د پانی پته په یاد لري، ازادي رادیو ډاٹ کام. په هلمند کې ورسته یو ورشتنو د یو شمیر بسګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې د وچکالۍ سخت ځپلي او ویرې و چې د وچکالۍ له امله خپل سیمې پریږدي، اوس هله من شوې دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورسته یو ورشتنو چک ډمونه له اوبو ډک کړي چې بسګران زیات ورته خوشاله دي. دوی وایي په دې سیمه کې له ورسته ورشتونو سره د اوبو سطح لوړ شوې ده او هیله مند دي چې سږ کال به حاصلات هم تر تیر کال بهتر وي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورشتونو او سیلابونو په څه هم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو د غلطه د یو شمیر بزګرانو هیلې هم را ژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي. ځکه د خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او دغه راز د سیمې چیک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به یې په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دو شمالي ولسوالیو اوسیدونکي نوزاد او د موساکله اوسیدونکي وایي
نور ډېر ښه کامیاب بندونه سو موږ خوشحاله یو او نور هم خواهشات دله روز موږ اوبه سږ کال ډېرې ځای اسولي او موږ د داسې وچکلي سره مخ یو چې هغه داسې وچکلي دي چې موږ داسې ځپلي شهریانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزي ولسوالۍ ده. خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هیله پیدا سوي چې انشاءالله نور به موږ دلی پاتې
دا خو نور دی د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده. د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډېر موږ په فصل کې نوی پساده کومک ته نور موږ ته د بارانو ورسو یا نو برمې وڅول برمو لا سې لکړه برمو د اکثر خلکو وڅول موږ دی لا کوم تو کې په دوب کې کمې دل او چې دل ما پښین ته به وڅول و را پورته غل بیا بیا وڅسب نه
لا دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا حمله وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې دی د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي. دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له وبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته ښه هیله لري. انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاده او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونه ښه فایله ورکړې ده. دی وایي دغه چکډمونه اوس مهال 240 لکه متره مقاب اوبه ذخیره کړې دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی. دی وایي په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي.
نو دغه چې موږ پروش کال په جیم کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړل په دوا په مساکلا په لنډې نوې کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دي. دا خو تقریبا د 240 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاري زده.
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورښته اړتیا سته. خوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ ده. زه د همدې ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د همدې ورځ مبارکي وایم. خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې دغه بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې دي بهر هیوادو کې دي خارج کې دي راس خپل کورونو ته ولایاتو ته ولسوالۍ ته ترڅو د یم دغه شیرین جانان وطن په مینه باندې ځانونه مالکه او بل تر ټولو مهمه خبر هم ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابر کړي ترڅو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي. کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړي او کچيري په پردي وطن کې د ستړي سي دا به پردو خارجام ته تکلیف او زیار کشلی. نو هله مودا د چټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په سي شکل خپل وظیفه او خپل قانون مخته یوسي. نو دا مو یو پیغام ده یو نظر ده یو وړاندیز ده هله دا چې زما پیغام مخفور.
ازادي رادو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیکه کیما چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډې وروخت راست رسمي سوی ده او کار نه د پر شروع او ډیره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبندې ساحې خلک هم ډیر لویدلی دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډیره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسو لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډیر اجر به وي. الله پاک مو وساتله مو جوړه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.